سلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2015 کال د جنوري 11مه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو په سر کې خبرونه لا مچا زمينه و.
لمړی د مهم خبرنو سرټکی، په اټلانټیک سمندر کې د کشتی ډوبېدو په پیښه کې د 44 پاکستانیانو په ګډون 50 کسان مړ شوي دي. په کورمه کې د مالیژدونکو ګاډو پر قافلې تر برید وروسته ځایي مشرانو له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. او په اروپایي هیواد مونټینیګرو کې زرګونو کسانو د حکومت د امنیتي تګلارې پر ضد لاریون کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. روټرز خبري اژانس وایي د افریقایي هیواد موریتانیا څخه د اسپانیا پر لور د تلونکو کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د 44 پاکستانیانو په ګډون 50 کسان مړ شوي دي. په اسپانیا کې د واکینګ بارډرز په نوم د ګډوالو د حقونو غیر حکومتي سازمان مشري هیلینا ملینو پرون پر ایکس په خبره کړي بیان کې د پیښې تایید کړی او ویلي دي چې د جنوري پر 15مه د ډوبې شوې کښتۍ سپرلي او 14 ورځې په اټلانټیک سمندر کې په کړاو کې تیرې کړې، خو څوک یې ژغورل ته ورنه لغلل. روټرز خبري اژانس د واکینګ بارډر سازمان له خولې وایي چې د جنوري پر 2مه له موریتانیې څخه په روانه سوې هغه کښتۍ کې ټول 60 کسان سپارول چې د مراکش چارواکو د 22 پاکستانیانو په ګډون 60 ژغورلې دي. سازمان زیاتوي چې دوی 6 ورځې مخکې له دغه کښتۍ د ورکېدو په اړه د ټولو ښکېلو هیوادونو چارواکو ته خبر ورکړی وو. د پاکستان حکومت له تر اوسه د مړو شوو کسانو د کره شمیر په اړه څه نه دی ویلي. البته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم شهباز شریف پر دې پیښه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده او له اړوندو چارواکو څخه یې په اړه د پلټونو کولو او په قاچاق کې د ککړو کسانو پر ضد د کاروایي امر کړی دی. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د مالیژدونکو ګاډو پر قافلې تر برید وروسته شیعه مشرانو له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. په اسلام آباد کې پرون یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د انجمن حسینیه مشر جلال حسین بنګش وویل
زموږ چې کم لارې دي روان درې ورځو کې په هر
وبخشي. په اسلام آباد کې پرون یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د انجمن حسینیه مشر جلال حسین بنګش وویل چې ریاست پر قافله په برید کې د ککړو کسانو خلاف کاروایی وکړي او د ټل او پړچنار ترمنځ سړک ته دام ټریفیک پر مخ خلاص کړي. نوموړي زیاته کړه چې په درو ورځو کې غوښتنې ومنه منل شوې نو بیا به خپله تګلار اعلانوي.
زموږ چې کم لارې دي روان درې ورځو کې په هر اړخ تر محفوظولو پس ورته خوراکي توکي او نور ضرورت سیزونه ورورسول شي. گنی نورا مگ یو کام یو او د یو کام له اړخه چې بیا کومه فیصله وکړله زموار به بیا هم تاسو یې.
حکومت لا تر اوسه د نوموړي د غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي. بلخوا په کورمه کې د مالیژدونکو ګاډو د قافلې د برید پر وخت د 15 کسانو د وژنې راپورونه راکړل شوي دي. د خبره د کوهارت ډیویژن په کچه یو لورپړی نظامي چارواکي مشال رادیو ته کړی ده او هغه ویلي دي چې هغه مهال دوه امنیتي سرتیري، درې ډرایوران، څلور عاموګړي او شپږ وسلوال وژل شوي دي. زموږ هغه له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام وایي چې د سند په چټا ضلع کې یو ماشوم ګزان وهلی دی. هغه ادارې پر خپل ویبپاڼه په بیان کې ویلي چې د روغتیا ملي ادارې د چټې د یوې ماشومې په وینه کې د پولیو وایرس تایید کړ. د پولیو مخنیوي پروګرام وایي چې د هغه نجلۍ د وینې نمونې د ډسمبر پر 10مه لیبارټري ته استول شوې، نو ځکه دا پیښه د 2024 کال کې حسابوي چې ورسره سم تیر کال په پاکستان کې د پولیو د پیښو شمیر 3 ته لوړ شوی دی. د پولیو مخنیوي پروګرام وایي چې تیر کال په بلوچستان کې د پولیو 28، په خیبر پښتونخوا او سند کې 22 او په پنجاب او اسلام آباد کې یوه پیښه ثبت شوې ده. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه چې په کې لا هم د پولیو وایرس موجود دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د واخان دهلیز په پاکستان د ورګډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې هغه سیمه د افغانستان برخه ده. د وزارت نوی ویان شفقت علي خان پرون په اسلام آباد کې ونیز خبري غونډه ته ویل چې له وروستیو ګونګوسو او اوازو خبر دی، خو دغه په وینا واخان د افغانستان د خبري برخه ده. د ویل افغانستان د پاکستان ګاونډي هیواد دی او اسلام آباد حاکمیت او ځمکني بشپړتیا په رسمیت پیژني. واخان د افغانستان د شمال ختیځ ولایت بدخشان یو تنگ نری غرنی سیمه ده چې د چین تر شینجانګ سیمه غځېدلې او له تاجکستان او د پاکستان تر واک لاندې له ګلګیت بلتستان سره پوله لري. دا به داسې حال کې ده چې په وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو داسې اوازې خپرې شوې چې پاکستان د واخان د نیولو پلان لري او یا هم هلته پوځي حضور لرل غواړي چې مستقیما له تاجکستان سره پوله ولرلی سي. او په اروپایي هیواد مونټینګرو کې زرګونو کسانو د هغو 13 کسانو د وژنې پر ضد لاریون وکړ چې د جنوري پر لومړۍ نیټه د هغه هیواد په سیتینی ښار کې وژل شوي ول. پرون په سر ښار کې پودګوریتسا کې احتجاج کوونکو د هغې پیښې پر وړاندې د حکومت د ناکافي غبرګون په اړه اعتراض وکړ او د لوپړو امنیتي چارواکو د استعفا غوښتنه وکړه. هغوی زیاته کړه چې هغه پیښه د مونټینګرو د مات شوي نظام او د چارواکو د غیر ذمهوارانه کړنو پایله وه. د لاریون ګډونوالو د وسلو د ضبطولو د وسلو د جوازونو ترلاسه کولو لپاره د سختو مقرراتو او په ښوونځیو کې د لازمي مضمون په توګه د مدني زده کړو د بیا معرفي کولو غوښتنه هم وکړه. دا تر دې مهاله د مشال لړ خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان د احتساب عدالت د هیواد تحریک انصاف ګوند د بنسټګر عمران خان او دغه د میرمنې پر ضد د القاده ټرست په نوم د درغلې مقدمې پریکړه کې دوی ته د بند سزا اورولې دا معلومات درکو. په کورمه کې پرون د مال لیکدونکو ګاډو په قافله د بریدروسته شیا مشرانو له حکومته د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. د خیبر انتظامی چارواکي وایي په تورخم کې نوې تعمیراتي منصوبې به په دریو میاشتو کې سرته ورسیږي. د ترانزیت ټریډ یو سوداګر وای دې سره به سہولتونه پیدا شي.
د دې منصوبې فعالې دو سربه په ټرمینل کې د سکینرو تعداد هم زیات شي او دې سره به پاکستان او افغانستان امپورټ ایکسپورټ ګاډو تعداد 1800-2000 ته ورسي.
د پاکستان حکومت د پټرولم مصنوعاتو په قیمتونو کې زیاتوالی راوستي دي. د پېښور یو سیدونکي وای نور یې زیات قیمتونه په وس کې نه دي.
دې میاش کې چې دې وزن پېټرول ګران شو نو غټ ګاډي فوټ کولی شو چې بس په موټر سایکلو ګرځو.
په خیبر پختونخوا کې د یوې نوې پیل شوې منصوبې لمخه په انساني صحت باندې د موسمیاتي بدلون د اثراتو کمولو لپاره کارونه کیږي.
بنیادی سوال لے پا دے پلان باندے چی آیا دا با عملی شی کنا دے حکومت کے وڑان دے ہم پا کال 2022 کی کلائمیٹ ایکشن پلان ہم مخترا گلے
داو یاد دیو کار پوغاک نور رپورٹونا ہم لرو راسر اسے. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ یې. تاسو په خبرونو کې هم اوریدو تازه خبر دادی. د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او دغه هیواد پخوانی وزیر اعظم عمران خان او دغه د میرمنې بشرا بیبي پر ضد د القاده ټرست په نوم د 190 میلیون پاونډو د درغلې مقدمې پریکړه چې تیر کال خوندي شوې وه نن د احتساب عدالت اورولې ده. ورزو په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال او څېړونکي طاهر خان صاحب ته چې دا وخت را سره دا ټلیفون په لائن دی. ستړي مشه طاهر خان صاحب.
ډیره مننه تاسو. شکریہ.
مننه طاهر خان صاحب. د احتساب عدالت فیصله مخې ته راغلې ده. څه فیصله ده او څومره سزا اورول شوې ده؟
سلام تاسو ته تاسو قدرمنو اوریدونکو ته. لږه شیبه وړاندې په راول پنډه په زندان کې اډیالا جیل کې یو جج پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د کرپشن او دغه رنګ د اختیاراتو ناجایز استعمال په مقدمه کې د 14 کالو د قید یا د بند سزا اوروړې ده عمران خان ته. او دغه میرمن دغه خزه بوشتا بیبی ته د 9 کالو د قید یا د بند سزا اوروړې ده. په عمران خان باندې د چکل وزیر اعظم او د اختیاراتو ناجایز استعمال او کرپشن ځکه تور لګولې شوې دي چې د القادر ٹرسٹ یونیورسٹی په نامه باندې دغه یونیورسٹی ته په عمران خان تورو چې د پاکستان کې کوم یو پراپرټي جائیداد او کاروبار کوونکې ملک ریاست ګټه رسولې وا او دغه په بنیاد باندې عمران خان ته بیا دغه پراپرټي ټایکون یا دغه جائیداد کاروبار کوونکې ملک ریاست پیدا رسولې دا په هغه باندې تور وو. دغه کیس وو په عمران خان د 14 کالو د کیس سزا نه علاوه د 100,000 روپو جرمانه هم لګولې شوې ده او په بشرا بیبي باندې د 500,000 روپو جرمانه هم لګولې شوې ده. او کله چې نن لګه شی بوڑان دی جج د قومي احتساب چکم جج دی ناصر جاوید رانا هغه چکلا عمران خان او بشرا ویته سزا وروله دواړه په عدالت کې موجود وو او د دې سزا نروستو بشرا بیبی هم اونی ولې شو او عمران خان خود وړاندې نه په نورو کې سونو کې په جیل کې دی نو بارہ دغه فیصله چې درې زل وړاندې زندول شوی وا ملتوی شوی وا نن داغه اعلان شو عمران خان راخلتا د کیس سزا ورکې شوې ده.
تایر خان صاحب درته وایي اوس خو لا وخت دی خو خامخه د تحریک انصاف چې نن نور کوم سیاسي مشران دي دغه سره د عمل خبرګون مخې ته راغلي دي.
ګوره اول بلار شو د تحریک انصاف رد عمل ته بالکل راغلي دي. د تحریک انصاف چې کوم د عمران خان په دې کیس کې وکیل فیصل چودھری اغه د دغه فیصله روستو چې کوم خپل رد عمل ظاهر کړی دی داغه پټکو نن د پاکستان یو تور ورځ دا سیاترین د وځ دا ورځ دا او دا خبره هم وکړه چې استغاثه یعنی چې عمران خان دا کیس درج کړی وو هغه سره ثبوت نو لیکن د دا الفاظ دي چې دا د سیاسي مقاصد لپاره نیب قومی احتساب بیرو چې کوم اداره ده د فساد یا د کرپشن پر ضد د دا فیصل چودھری دا الفاظ وو چې دا سیاسي انتقام لپاره دا کیس درج شو په دې کې ثبوتونه نو د په جج باندې هم انتقاد وکړ خو بارا او د دام وې چې دوی به د دې فیصلې خلاف اعلی عدالتونو کې اپیل هم کوي نو د مزاحمت هم وکړ او دغه رنګې د پیټیاي اوس خو چونکې دا تفصیلات لا هم نور هم روان دي د دې فیصلې او د تحریک انصاف او حکومت تر اوسه پورې په دې فیصله باندې سن دی ویلي.
سمدا ډیره مننه طاهر خان صاحب تاسو نه پر راتلونکو خبرونو کې نور تازه معلومات اخلو. یو بل خبر دی چې د افریقایي هیواد موریتانی نه هسپانی یا سپین په لور د کډوالو په ناغوښتونکو کېشته ډوبه شوې ده چې پکې د رپورټونو سره سم سلور سلويخ پاکستانیان دي. په دې باندې سم معلومات لري تاسو؟
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
وبخه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې ور بشود. ټکنیکی ستونزه و د طاهر خان صاحب سره زمونږه اړیکه ګورو کوټینګه شوی نو کټینګ شوی ای سره به خبر یو کو کنی نو د بل رپورت په لور به ورزو. په نورو خبرونو کې په دې باندې معلومات تخلو. په کورما کې پروند مال لیکدونکو گاډو په قافله د بریټ په نتیجه کې امنیتی سرتیرو ډرایورانو او عوامو وګړو ته مرګ ژوبله وخت ده او بل خو یو شمیر مالوړونکو گاډي سوځول شوې دي. تر هغه بریټ روسته شیا مشرانو له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده او زیاته کړې ده چې ریاست په هغه قافله په بریټ کې د ککړو کسانو خلاف کاروایی وکړي او د ټالو پاړه چنار ترمنس سړک ته د عام ټرافیک په مخ هم خلاص کړي. تر اوسه د هغه بریټ مسؤلیت چا د منلي. نور تفصيل د تاریخ اورګزین اورو.
د خبر انتظامی چارواکو د خزانه مشیر مزمل اسلم ته ویل چې دا منصوبه به سږ کال په روانو دریو میاشتو کې فعال کړل شي او د سره به بیا پاکستان نه هر ورځ د شپږ سوه مال وړونکو گاډو پر ځای خوښه 2000 گاډي افغانستان ته اوړي او ټرافیکي ستونزې به ورسره راکمې شي. سوداګر او ترانسپورټران وایي چې په تورخم صفري نقطه کې د تنګ سړک انتظام می ګډوډۍ او زیات ټرافیک لامل دوه اړخیز تجارت باندې اثر پریوزي او مسافرو ته هم پرې پتا ګراته کې ډېر مشکل جوړ شوی. د ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله شنواری مشال ریډیو ته ویل چې که په دې منصوبه کار زر سرته ورسول شي نو په دې کې به نوې سکینرې ولګي او دوه اړخیز تجارت پور سره زیات او تیز شي.
صبح فعالی دو سربا پر ٹرمینل کے دس سکینر تعداد ہم زیاد شی او دی سربا پاکستان او افغانستان امپورٹ ایکسپورٹ گاڑو تعداد 1800-2000 ته ورسی. په 0.1 باندې د بارډر کراسینګ عمل شوی دا دومره سلو دی چې کوم گاڑی کسٹم نه کلیئر شي هغه دوه درې ورځې گیټ پاس ور سره وي خو دوی بارډر کراس نه کا.
همدارنګ په تورخم کې یو بل سوداګر نجیب خان هم دا غوښتنه وکړه چې په کار دا په دې منصوبه زر کار سرته ورسول شي نو دې سره به تر ډېره حده پورې سهولتونه پیدا شي.
په امپورټ او په ایکسپورټ کې هم د دغه پارکینګ د وجې نه دا مشکلات رامنځته شوي دي چې تورخام کې داسې ځای نشته دی چې هغوی ګاډي په منظمه طریقې سره ودرېږي. که چېرته دا ټرمینل زر تر زره سر ته ورسېده، یا سکیننګ دی یا د کسټم چې کوم اداره ده، هغه هر څه اکټیویټیز به ډېر په اسانه طریقې سره ترسره کیږي. د مسافرو دپاره په تورخام کې هېڅ قسمه داسې سهولت نشته دی، نه هغوی دپاره سر د سوري ځای شته، نه د ناستې ځای شته. په سرکونو باندې ولاړ دي چې دې سره د ټرافیک ته هم مشکلات دي.
د پاکستان د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستکس سیل چارواکي وایي چې په دې منصوبه کې جدید ټرمینلې، راهداري، لوی سرکونه، د ګاډو پارکینګ او امیګریشن کاونټرې شامل دي. او دا منصوبه د پاکستان کسټم ادارې او ایشین ډیولپمنټ بینک په مالی مرسته جوړیږي او خواوشا 14 بلیون روپۍ خرچه پرې وشوه. د پاکستان د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستکس سیل چارواکي وایي چې دې منصوبې سره به نه یوازې افغانستان بلکې منځنۍ آسیا ته هم پرې تجارت شروع شي او ډېرې ګټې به راوړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکی.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پېښور ځلې انتظامیه د جنوري له 15 څخه د جنوري تر 19 پورې کورونو ته د ګیس ورکولو لامل سي ان جي پمپونه تړلې دي. د انتظامیه په وینا د دې امر سرغړونکي به له جرمانه او نورو سزاو سره مخامخ کیږي. بلخوا د پېښور اوسېدونکي وایي چې په عین حال کې د پاکستان مرکزي حکومت پېټرول او ډیزل هم ګران کړي دي چې د دوی ژوند یې لا نور ستونزمن کړی دی. نور تفصیل له مشال ریډیو خبریال عظمت علي شاه لپاره خبر را کوي.
د پاکستان د خزانه د وزارت نه جاری شوی د نوټیفیکیشن تر مخه د پېټرول نرخ 3 روپے او 20 پیسې او د یو لیټر ډیزل نرخ 2 روپے او 10 پیسې سیوا کړي، چې ورسره د پېټرول د یو لیټر نرخ 2.55 او د ډیزل نرخ 2.10 ته رسیدلی دی. د پېښور اوسیدونکو عبدالرحمن مشال ریډیو ته ویل چې د تیلو د نرخونو سیوا کې دوه سره کرایانی او د خوراکي شاین نرخونه هم سیوا شي.
د میاش کې چې د وزن پېټرول ګران شو، نه غټ ګاډي افورد کولی شو، جوبس پر موټر سایکل ګرځو.
د پېښور ضلع انتظامی د جنوري د 15 نه د جنوري د 19 پورې په خار کې کورونو ته د ګیس پوره کولو په غرض ټول سی ان جی پمپونه تړلې دي. د انتظامی په وینا چې په خار دننه ټولو پمپونو ته امر کړی چې مقرره وخت نه مخکې پمپونه پرانستو والا مالکانو پر ضد به قانوني کاروایی کوي. پېښور کې د سوالو گاڑی چلونکي معراج خان مشال ریډیو ته ویل چې یو خوا د سی ان جی پمپونو تړلو او بل خوا د پېټرولو نرخونه سیوا کې دو سره په مزدورۍ بد اغیز پریوته دي.
او دې دغه کې دا پېټرول د دې بیا شي بزل دراو شي، یې صحیح ختم دي کی یا یې صحیح سٹارټ کی چې دې خلکو له تکلیف بکلیف ختم شي.
دا خیبر پختونخوا د سی ان جی پمپونو د مالکانو د اتحادیې مشر فضل مکیم خان مشال ریډیو ته وویل چې سی ان جی پمپونو سره نه یوازې د سوی ګیس ادارې ته مالی نقصان رسی او ورسره په پمپونو کې کارکونکو د ګاډو ډرایوران هم بې روزګار شي.
سی ان جی ګران ریټ نه باوجود هم د پېټرولو کې دا مایلج پر کیلومتر سفر وګرځي، نو دا سفر ته ډیر ارزان پریوزي. نو نن کې پی کې تا کم تر سی ان جی اونر دې کمو بیش پک سو سټیشن دي او دې سره کم خلکو ته مالی نقصان شو هغه پر بونو کې دي. کم ګیس سیکټر ته راوند اباؤٹ 11.5 ارب روپیز د ګیس تبا نقصان به رسی.
د پاکستان د شماریاتو ادارې بیورو اف سټیټستیک د جنوري په لومړۍ نیټه جاری کړی خپل یو راپور کې وایي چې په کال 2023 کې پاکستان کې د ګرانې شرح 4% ته رسیدلې ده. اداره زیاتوي چې په کال 2023 کې د دالونو نرخونه 1.5%، د بجلی نرخ 15%، د پیټرول نرخ 8%، او د نورو خوراکي شیانو نرخونه هم سیوا شوي دي. د پاکستان حکومت د جنوري له 15 څخه تر راتلونکي 2 اونۍ پورې د پیټرول او ډیزل بیې لوړې کړې دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو اورئ. په خیبر پختونخوا کې د کلایمیټ اینڈ هیلت اډاپټیشن په نوم یو نوی منصوبه پیل کړل شوې ده چې لمخه به پر انساني روغتیا باندې د موسمیاتي بدلون د اثراتو کمولو لپاره کار ورسخه خستل کیږي. په دې اړه پرون په پیښور کې یو غونډه شوې ده چې پر مهال یې د خیبر پختونخوا حکومت د روغتیا چارو سلاکار احتشام علي د منصوبې پرانیستو کړه. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریاله خالده نیاز راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د صحت صلاحکار احتشام علي غونډې ته دا خبره په ډاګه کړې چې د موسمیاتي بدلون د وجې د خیبر پختونخوا هغه سیمو ته هم ډینګي او ملیریا خوره شوې ده چېرته به چې اول دا بیماری نه وي. احتشام علي وایي د منصوبې لاندې به د موسمیاتي بدلون د وجې د صحت مسلو د پاره تګلارې ټاکلې شي. غونډې نه پس رسنو سره خبرو کې احتشام علي وایي
هیلت ڈپارٹمنٹ نے ایک پالیسی اڈاپٹ کرنی ہے.
دا صحت محکمہ با یو پالیسی خپلوی چې ترمخی به اسپیتالونو او بنیادی د صحت مرکزونو ته دا هغه بیماری دویانی هم ورکوي کوم چې د موسماتی بدلون لوجی پیدا شوی یا زیاتی شوی دی. په شمالی علاقو کې اول ملیریا بیماری نوا وسشتا. نو موږ وایو چې خلکو ته هغه ټول سہولتونه ورکړي چې دوی د موسماتی بدلون مقابله وکړي شي.
دا منصوبه د ایویډنس فار هیلت پروګرام لاندې پیل کړی شوې ده. ډاکټر رحمان خیبر پختونخوا کې د ایویډنس فار هیلت پروګرام د مشر په حیث کار کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې ډاکټر رحمان وایي د موسمیاتي بدلون تر ټولو زیات اثرات د انسانانو په صحت دي. دی وایي تیر سیلابونو کې که یو خوا د صحت بنیادی مرکزونو ته زیان رسیدلی دی، نو بلخوا موسمیاتي بدلون د وجې هغه بیمارو هم بیا سر روچت کړی دی چې د صحت محکمې په مرسته ختم شوي وي. بلخوا خیبر پختونخوا کې موسمیاتي بدلون باندې کارکونکي خبریال محمد آصف وایي که څه هم دا یو ځانګړی او لومړی پلان دی، ولې له دې وړاندې هم صوبایي حکومت مختلف پلانونه وړاندې کړي دي خو عملی کار پی کم په نظر راځي.
بنیادی سوال لے پا دے پلان باندې چې آیا دا به عملی شي کنه. کره دینه وړاندې وګورو نو په دې حکومت کې وړاندې هم په کال 2020 کې کلایمیټ اکشن پلان هم مخې ته راغلی و، خو هغه هم لا اوسه پورې نه دی عملي شوی. دغه شان چې کومې پالیسۍ جوړې شوې دي هغه شان عملي نه دي په خیبر پختونخوا کې څنګه چې په کار وي. که زه تاسو ته د ټول نغټې ادارې انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسی خبره وکړم نو هغه په خپله باندې دومره اکویپ نه ده، هغه سره هغه وسایل نشته دي چې هغه د کلائمیٹ چینج او پیجنی یا د کلائمیٹ چینج حوالے سرا سو مهم سیزونه مخه ترا وڑی.
د گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس تر مخه پاکستان دا وخت د موسمیاتی بدلون نه زیات متاثر کیدونکو لیست کې په 15 نمبر دی. د ملګری ملتونو موسمیاتی ادارې ڈبلیو ایم او کال 2023 راپور تر مخه پاکستان کې د کال 2023 سیلاب لوجه 8 میلیونه خلک بی کوره شوی وو. راپور کې ویل شوی دی سیلاب په مجموعی توګه 3.5 میلیونه خلک متاثر کړي او د سیلاب له وجې پاکستان ته د 1.5 ارب ډالرو نقصان شوی دی. خالده نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خبرونه
حجرا
په 10:30 بجو،
د کرخې پر غاړه
په 1 بجه،
سندری جادوگری
په 2:30 بجو،
بډیوی
په دریو بجو
پام کوا
په چلر نیمو بجو
د مشال پنوم
په پنزو بجو
په کراچۍ کې د قانون پوه او پښتون سیاستوال عبداللطیف افریدی د دویم تلین او د ملت پال سیاستوال اکرم شاه د لومړي تلین په مناسبت غونډه شوې ده. د جنوري په 14مه جوړه شوې هغه یاد غونډه کې د لطیف افریدی سیاسي او قانوني مبارزه اوستایل شوه. پر دې سربېره د غونډې ګډونوالو د پښتون قوم لپاره د اکرم شاه مبارزه هم مستایله. نور تفصیل له کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال نیاز علي راکوي.
دا غونډه ملي جمهوری غورځنګ را جوړه کړې وه چې په ګڼ شمیر کې پکې بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو پلویانو وکیلانو ګډون وکړو. دا غونډې په مهال د ملي جمهوری غورځنګ مشر محسن داوړ مشال لیډیو ته وویل چې عبداللطیف افریدی ایډوکیټ په وکالت او سیاست کې استاد پاتې شوی. نوموړي په وینا عبداللطیف افریدی او اکرم شاه د پښتنو او ټولو مظلومو قومونو د حقونو لپاره نه هېرېدونکې مبارزه کړې ده، باید چې دوی د هغوی مبارزه پمخ کی بوزی.
لطیف لالا زما استاد وو، مونږ د سټوډنټ لایف نه چې هر وخت په مونږ ته څه مشوره پیښ شوه، لالا به زمونږ رهنمایي کوله، بیا په وکالت کې زمونږ استاد وو او مونږ ته په خپل ژوند کې ډېر څه زده کړي دي. مونږ ته دا ښودلی دي چې مونږ ته جوړت ښودلی دی، مونږ ته مزاحمت ښودلی دی، نو یو ډېره لویه اساسه وه د دې کام. او بیا ورسره اکرم شاه لالا هم یو ډېر لوی سیاسي شخصیت وو، ټول عمر یې د خپل د کام دپاره په هلو ځلو په سیاست تیر کړی وو.
عبداللطیف افریدی ایډوکیټ د 2023 کال د جنوري په 14مه په پیښور های کورټ کې وجل شوی وو چې د پولیسو په وینا بریدګړې د پیښې په ځای کې نیولې وو. او بلخوا د بلوچستان هرنای سره تعلق لرونکو پښتون ملت پال سیاستوال او پخوانی سنیټر اکرم شاه د 2023 کال د فروری په 15مه د ورپېښې ناروغۍ له کبله وفات شوی وو. محسن داوړ زیاته کړې چې پښتنو په خاوره یو ځل بیا جنگ تپلې کیږي او نړیوال قوتونه په دې کې شریک دي. نوموړي په ټولو پښتون ملت پال ګوندونو غږ کړی چې د پښتنو په خاوره د رواني بدامنۍ د مخنیوي لپاره یو آواز شي. د غونډې په مهال د پاکستان سپریم کورټ وکیل فاروق مهتاب ایډوکیټ بیا وویل لطیف افریدی د هر مارشال لا په ښکارا مخالفت کړي او پښتون قوم لا د هغه خدمتونه د هریدو نه دي.
د هر ډکټیټرشپ خلاف هغه چېغه آواز پورته کړی یو نهایت نیټر بے باک او غیرتمند لیڈر ہوں. اگر خپل خبرہ د لیک پر ذریعہ، د لوست پر ذریعہ او د تقریر او تحریر پر ذریعہ چې کم دے ہر جے کے وڑن دے کولا.
دا غونډې په محل د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ یو مشر محمد الله مسید بیا وویل چې یو ځل بیا په پښتون میشت سیمو کې د بدامنۍ پیښې روانې دي او د یو سازش لاندې د پښتنو سیمې بدامنۍ ته بوتلل کیږي.
تاسو وینئ چې کوم بیا کوم ظلم جبر کوم اپریشنونه روان دي، بیا په پښتونخوا وطن شي چې کوم بربریت روان دی، دا د چانه پټ نه دی. وایو چې ته په زندانونو او په مرګونو دا پښتانه افغانان بیا دا د خواله والا بے چاپلار ہم نشی بیرا والای انشاءاللہ چے پکڑا کا بدرتا والاڑو اخپل خاور نہ بدے دا ظلم جبر ورکاو.
عبداللطیف افریدی د پاکستان نومیالی وکیل سیاستوال او د بشری حقوقو فعال. نوموړی د 2000 کال په اکتوبر کې د سپریم کورټ د وکیلانو ټولنې سپریم کورټ بار اسوسییشن مشر هم پاتې شوی. عبداللطیف افریدی سلپازا 15 لسیزو راهسی د پښتون ملت پال سیاستوال په توګه مبارزه کړې وه. عوامي نېشنل ګوند په 2019 کال کې د اختلافاتو له کبله د نوموړي غړیتوب ختم کړی وو. هغه مهال نوموړی د ګوند د وکیلانو سانګې مشرو. عبداللطیف افریدی د دې وروستو د ملي جمهوري غورځنګ NDM غړی شو. بلخوا پښتون ملت پال سیاستوال او پخوانی سنیټر اکرم شاه په 1953 کال کې د بلوچستان په هرنای کې زیږیدلی وو او د زده کړو وروستو په کال 1970 کې نوموړی په پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند کې شامل شو. په 1979 کې د حق ګوند نوم پښتونخوا ملي عوامي ګوند ته بدل شو. نوموړی په 1979 کال کې د حق ګوند له لوري سنیټر شو. خو په 2015 کال کې چې په ګوند کې اختلافات پیل شول نو اکرم شاه نه یوازې د ګوند حالې ځلې پریښو دي، بلکې سیاست هم پریښو دو. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
تازه مشال رادیو خبرونه ته اغواګي د خبرونې نیمای برخه ته رسیدلی یو. د مشال رادیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک، یوټیوب، د مشال رادیو په واتس اپ چینل باندې تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه تعقیبول شئ. که د مشال رادیو د پروګرامونو په اړه تاسو مونږ ته کوم نظر وړاندې کول غواړئ، نو آی لپاره مونږ د پیغام ریکارډونکو مشین شمیره هم لرو. په هغه پیغام ریکارډون کی مشین باندې تاسو مونږ ته خپل پیغام پریښو دی شي، که څه تجویزونه د پروګرامونو د خکولو لپاره، پکې څه د بدلون لپاره، نو هغه تاسو مونږ ته راکول شي. د پیغام ریکارډون کی مشین شمیره دا 00020221212141212. د خبرونو په لور راګرځو. یو سو رپورټونه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي ډاډه دي چې په غزه کې به اوربند له تمې سره سم د اتوار له ورځې ټینګ شي. دا په داسې حال کې ده چې د اوربند په موافقه کې په وروستو شیبو کې ځینې مسایل پیدا شوي دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په غزه کې د اوربند پر موافقه د سلا کېدو او د پاتې یرغمل سویو کسانو د خوشي کېدو له اعلان یوه ورځ وروسته یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلومات ویلي ډاډه دی چې د موافقې په وروستۍ شیبه کې له راغلي ستونزې سره سره به په غزه کې د اوربند عملي کېدل د یکشنبې په ورځ له تمې سره سم پیل سي. انتونی بلینکن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه پرون په خپل وروستي خبري کانفرنس کې وویل چې هغه د پنځشنبې پر سهار د دې مسالې د حل لپاره د امریکا له مذاکره کوونکي بریت مکګورک او قطري چارواکو سره خبري کړې دي. تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی د پنځشنبې په ورځ ویلي وو متحده ایالات هیله لري چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند او د یرغمل سوو کسانو د خوشي کېدو په تړون کې پاتې ستونزې حل سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. کربی ټینګار وکړ چې د امریکا ټیم په دوحه کې د اسرائیل له چارواکو او مذاکره کوونکو سره د مسایلو د حل لپاره کار کوي. د اسرائیل رسنیو پرون راپور ورکړ چې د اسرائیل کابینه به د جمعې په ورځ د اوربند د موافقې د تصویب یا نه تصویب په باب غونډه وکړي. د اسرائیل او حماس د سختریز ډلې ترمنځ منځګړو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دواړه خواوې د اوربند او د پاتې یرغمل سوو کسانو د خوشي کولو په اړه پر یوه موافقه سره سوي دي. قطر چې یو له منځګړو دی د موافقې له اعلان څخه څو ساعته وروسته وویل چې اوربند به د یکشنبې په ورځ پیل سي. په غزه کې د روانې جګړې تر 1500 میاشتو زیات وخت تیر سوی دی. په غزې تړنګ کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د 2023 لدې کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په ناڅاپي برید سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او له 250 زیات نور یرغمل کړل. له دې ډلې ویل سوي چې شاوخوا سل یې لا هم یرغمل دي چې اوس یې د خلاصون هڅې روانې دي، خو ځینې ممکن د یرغمل پر مهال مړ سوي وي. د غزې په جګړه کې لږ تر لږه 46,000 کسان وژل سوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. د جګړې د غزې د 2.3 میلیون وګړو 90% یې بې ځایه کړي او د سیمې زیربناو ته یې سخت زیانونه اړولي دي.
د مشال رادیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکوو.
د مشال رادیو پروګرامونو ته تاسو غوږی. په افغانستان کې د یو افغان الاصله امریکایي وګړي ورور هیله مند چې د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د بندیانو د تبادلې خبرې نتیجه ورکړي. په دې وروستو کې د دواړو لوریو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په سر خبرې چټکې شوې دي. سرچینې وایي امریکا غواړي د طالبانو لږ تر لږه یو زنداني د دریو امریکایي وګړو د خوشي کېدو په بدل کې خوشي کړي. تفصیل په دې رپورت کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو او پر افغانستان د واکمنو طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر سر خبرو کومه نتیجه نه دا ورکړې. په ورستیو کې د دواړو لوریو ترمنځ دغه خبرې چټکې سوي او د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی ویلي دغه هڅې به د امریکایي وګړو تر خوشي کېدو پورې روانې وي. د امریکا په بندیانو کې یو هم محمود شاه حبیبي دی چې د افغانستان تابعیت هم لري او د کورنۍ غړي وایي چې هغه د 2022 میلادي کال د اگست میاشتې پر 10 په کابل کې نیول شوی دی. ځینو امریکایي چارواکو د محمود شاه حبیبي ترڅنګ د دوو نورو امریکایي وګړو رایان کوربت او جورج ګیلزمن پر نیول کېدو هم اندېښنه شولې ده. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي پرون له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل:
نو رئیس جمهور ماته تداد راکړ چې محمد رحیم افغان به کومور الهکوي تبادله کوي، مو استاد ورور بغیر نه تبادله کوو. نو موږ هم دې ته امیدوار یو چې شاید دغه مذاکرات یو نتیجه ورکړي، چون دغه فعلی حکومت ډېر کم وخت پاتې دی. د دا نوي حکومت هم موږ امیدوار یو، که چیرې په دغه حکومت کې د مذاکرات پای ته ونه رسېږي، د ټرمپ حکومت ته امیدوار یو او دغو سره مو تماس نیولی دی او امید لرو چې هغه په دې عرصه کې کومک وکړي او مذاکرات وکړي د طالبانو سره بالاخره مرور را آزاد کړي.
د امریکا وال ستریت ژورنال ورځپاڼې 13 سیشن به راپور ورکړی وي چې د طالبانو دغه زندانی محمد رحیم ال افغانی نومیږي چې د القاعده شبکې له مشر اسامه بن لادن سره یې ارتباط درلود. ال افغانی د القاعده شبکې عملیاتي شخصیت سوی چې په 2008 میلادي کال کې د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یا سی آی ای له توقیف څخه ګوانتنامو ته ولېږدول سو. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په زمري یا صد میاشت کې له آریانا نیوز ټلویزیون سره د مرکې پر مهال په افغانستان کې د دوو امریکایي وګړو نیول کېدل تایید کړي وو، خو د محمود شاه حبیبي د زندانی کېدو خبرونه نو منلي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي په وږي اسمبلی میاشت کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې محمود شاه د طالبانو لخوا القاعده شبکې ته سپارل شوی دی. احمد شاه حبیبي په ټولنیزو رسنیو کې هغه واضح هم رد کړی و چې ګواکې د محمود شاه حبیبي نیول کېدل په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمن الزواهری له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ غړي وایي چې هغه د الزواهری تر وژل کېدو څو میاشتې مخکې له افغانستانه وتلی و. محمود شاه حبیبي د تیر جمهوري نظام پر مهال د ملکی هوایي چلن ادارې مشر و. امریکایي چارواکي وایي ایمن الزواهری د 2022 میلادي کال د جولای میاشتې پر 1/3 په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې ووژل سو. طالبانو یوازې دا تایید کړی چې په کابل کې پر یوه کور د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله شوې، خو د حملې پر وخت د دوی په وینا چې دا کور تش و. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن تېرې یکشنبه د هغو دریو امریکایانو له کورنیو سره خبرې وکړې چې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ په استازیتوب د هغه ورور احمد شاه حبیبي له ولسمشر بایډن سره خبرې کړې وې. د سپینې ماڼۍ لخوا په یوه خپرسوي اعلامیه کې ویل سوي چې بایډن بیرته خپلو کورونو ته د دغو امریکایانو چې په وینا یې په ناحق نیول سوي د ستنولو لپاره پر خپلې ژمنې ټینګار وکړ. تر دې مخکې ځینو امریکایي چارواکو د طالبانو په بند کې د دریو امریکایي وګړو رایان کوربت، محمود شاه حبیبي او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې وه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت تېر یکشنبه ویلي وو د امریکا له متحده ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې پر سر خبرې روانې دي، خو په دې اړه تر اوسه خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. شغلی فطرت نو ویلي چې له دوی سره د بندي امریکایي وګړو شمیر څو دی او له امریکایي لوري سره څو تنه طالبان بندیان دي. د طالبانو د زندانونو چارو د سمون ادارې په لړم یا قرب میاشت کې ویلي و چې د افغانستان په زندانونو کې دا مهال د ګاونډیو هیوادونو د وګړو په ګډون 150 بهرني زندانیان سته، خو په هغوی کې امریکایان نسته. تر دې مخکې ځینو بریتانوي رسنیو راپور ورکړی و چې طالبانو د بندیانو د تبادلې موضوع د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسمو ته ځنډولي. ښاغلی ټرمپ د جنوري پر 6 لوړه کوي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
تا
تاسو مشال ریډیو ته وګی په پیښور کې د افغان کډوالو عالی شورا د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په هغه هیواد کې د میشتو بے اسناد کډوالو لپاره دی هم قانوني اسناد جوړ کړي او د هغوی په زور د ستنېدو مخه دی ونیسي. بلخوا د قانوني چارو پوهان هم وایي چې د افغان کډوالو له پاکستان نه په زور ایستل غیر قانوني عمل دی. دا وروسته له هغې ده چې د 2023 کال په اکتوبر کې د پاکستان د هغه وخت لنډمهاله حکومت بے اسناد بهرنیانو ته د اکتوبر تر 1 په خپل خوخه د وتلو ویلیو. د هغه کال د نومبر له لومړۍ راهیسې له پاکستان نه د بې اسناد افغانانو په زور د ایستلو بهیر پیل شوی دی چې د حکومت په وینا له 8 لکھ څخه زیات افغانان یې خپل هیواد ته ستانه کړي دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال غلام غوث راکوي.
په پیښور کې د افغان کډوالو د عالي شورا مشر بریالي میاخیل د جنوري په 14 ویل اسناد نه لرونکي افغان کډوال په خپل خوخه افغانستان ته نه دي روان، بلکې په دوی د فشار له وجې دوی په جبري توګه د پاکستان نه افغانستان ته لیږدول کیږي.
دا موږ بار بار ورته ویلي، تاسو مهاجر د سیاست نه لري وساتئ، مهاجر تجارت زمونږ استاسي دا د سیاست سره مو خپل کوي. بیا په دې موسم کې مقدم د تللو هیڅ دغه نشته دی چې رادن څوک نه لري، او چې سړی پاسې یو جبري یو بس یا ښځې او بچي په کور کې پاتې شي او هغه تیواړي نه، هغه بیا مجبوري ده. دلته په پښتونخوا کې لا بیا هم یو څه ګزاره کیږي، خو اسلام آباد کې حالات ډېر زیات خراب دي.
بریالي میاخیل زیاته کړه، په کار د حکومت د کډوالو په زور د اوباسلو په ځای د دوی د راجستر کولو لپاره انتظامات وکړي.
دا کوم چې تاسو قانوني ښکاری دا چې راغلی و د افغانستان نه سرحد کراس کړ او دی غره دا هم اول کې غیر قانوني و، نو دلته چې رااله تاسو قانوني کړو اوس هغه کوم تاسو غیر قانوني ښکاری دا تاسو اختیار کړي.
یاد دی وی چې د پاکستان د داخله او ریاستی امور وزارتونو په اکتوبر 2023 کې د اسناد نه لرونکو بهرنیو وګړو له پاکستان د اوباسلو فیصله کړی و. د هغې وروسته د سرکاري شمیرو تر مخه د جنوري 2025 پوری له پاکستان تر 8 لکھ پوری اسناد نه لرونکي افغان کډوال له پاکستان واپس افغانستان ته لیږدول شوی دی. په 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو د واک تر لاسه کولو وروسته 6 لکھ نور افغان کډوال په بیلابیلو لارو پاکستان ته راغلي وو، او ځینې اسناد نه لرونکي افغان کډوال د وړاندې نه په پاکستان کې اوسېدل. په دوی کې د افغان هنرمندانو په شمول ځینو افغانانو په عدالتونو کې د جبري وستلو په ځد خواستونه هم داخل کړي وو. پېښور هایکورت د جنوري په 10 د ځینو افغان هنرمندانو په اپیل فیصله هم جاری کړي وه چې حکومت دې دوی په زور له پاکستانه افغانستان ته واپس نه لیږي. په عدالتونو کې د افغان کډوالو د کیسونو ځینې قانون پوهان وایي پاکستان د کډوالو په اړه نړیوالی ضابطه لاسلیک کړی دی، او د هغې په رڼا کې په زور د کډوالو وستل غیر آئینی او غیر قانوني عمل دی. په پېښور کې وکیل او قانونپوه سیف الله محب کاکاخیل په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وایي.
2021 کې کوم خلک راغلي دي چې کله ګورنمنت افغانستان کې ختم شو او طالبان رانل، نو په دې کې زمونږ چې کوم خلک دلته راغلي دي او پناه یې دلته اغوستې ده، نو هغه دین شو په اصل په زور باندې ځکه چې د دلته رجستریشن شوی دی او یو این سی آر سره چې د کیس سپینډینګ پراته دي. نو په دې کې د وقار احمد صاحب او د نور چې کوم بینچز دي د اجازه انور صاحب په خپل ججمنټ او د محمد ابراهیم صاحب د هغه په خپل ججمنټ، نو هغوی لپاره هم چې موږ آرډر اغوستې و چیرې تر څو پورې چې د یو این سی آر کیس سپینډینګ پراته وي او چې کوم پروسیجر مینشن شوی دی په یو این سی آر قوانین کې انټرنیشنل لا کې چې هغه ټول ایگزاسټ نه کی تر هغه پورې تاسو دی دلته نه ریپورت کول نه شي وباسل نه شي.
خو د کډوالو په حق کې د نړیوالو ضابطو او د پاکستان د عدالتونو د ځینو پریکړو سربیره له پاکستانه افغانستان ته د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د لیګلو عمل دوام لري.
دا مشال ریډیو دا، او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
د
افغانستان د پکتیا ولایت په چمکنو ولسوالۍ کې چینارګي سیمې ته غځېدلې سړک ته دوه بهر مېشتو افغانانو په مالی لګښت په پاخه او اساسي ډول جوړ شو. یا سړک چې 2 کیلومتره اوږدوالی او 1 میټره پلنوالی لري، ځایي اوسېدونکي ورته خوشاله دي او وایي پخوا یادې سیمې ته د موټرانو تګ راتګ ډېر ستونزمن و. سمو د مخکې یوې بهر مېشتې خزینه افغانې هم په خپل شخصي لګښت د چمکنو په سنګلوري ولسوالۍ ځاځیو کې د 1,00,000 ډالرو په لګښت یو اسپتال جوړ کړ چې د ناروغانو لپاره ټول خدمتونه وړیا دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
یادې سیمې ته غځېدلې لاره چې د غونډیو او لوړو ژورو مسیرې لاره، هغه ځای ته د موټرو تګ راتګ لږ و چې له کبله یې کرایې لوړې وې. د سړک جوړولو د برنامې ځایي مسؤول داود زلان مشال راډیو ته وویل
د فخر ځای دی چې یو 2 کیلومتره سړک چې تقریبا 8 میلیونه افغانۍ لګښت پر راغلی او د 2 ملي تجارانو چې د همدې سیمې د همدې کلي اوسېدونکي دي. د لومړی پلیس کار چې و د میوالدین منګل لخوا ترسره شو چې جغلکاري او پلچک جوړونه وه، او دویم پلیس کې چې دغه سړک کنکریټي چارې وې هغه د جدین منګل لخوا ترسره شوې. زپی چارې چې وي لکه څنګهوډ کول او بغلونه او د هغوډ کول او بعضې رنګ چارې وي، نو الله الحمد د الله فضل و چې متدا سرک موږ ته جوړ شو. په اساسي ډول
یاد سرک د ځایي اوسېدونکي حاجي طاهر الدین د زوی او وراره په ګډې مالی مرستې چې اوس مهال په بهر کې مسافر دي جوړ شوی دی.
دغه سرک چې جوړ کړی چې یو بارون به پوش بعد نه به بتار کړی، نو مخکې به دا رقم د کتا وای چې اوس د کلی ټول غریبون دي، نو دغه به و چې یو مټار به نو چې بغا به 500 شپږ سوه پیتلو آ مټار اوس په 2 سوه 3 سوه روپۍ چې
د څمکنیو د چینارګي سیمې اوسېدونکي له دې کار وخت یو زیاتوي. د دې ځای ځینې بهر مېشتې مسافر ښه پانګه لري او که د دې کسانو په شان خپل وطن کې ځینې ټولګټې چارې ترسره کړي، د خلکو د خوشحالۍ او د وطن له آبادۍ سره به یې مرستې کړې وي. ځایي اوسېدونکی داود باوري وایي
ما فکر سره پکتیا کې به دا نوی ګام وي، نو نورو ځوانانو نو ته یو ښه میسج شو، یو ښه پیغام شو، یو ښه فکر شو چې هغه د خپلې مندکې دپاره د خپلې سیمې کلو دپاره داسې نیک کار وکړي هغه بنسټي وي.
د څمکنیو قومي مخورلو چارواکو هم غواړي هغه کسان وهڅوي چې خپلو وطنوالو ته په شخصي امکاناتو بېلابېلو برخو کې خدمت کول غواړي. یو تنځایي مخور غازی رحیمي وویل
په اوسني حکومت باندې د دوی په مشرانو باندې مې غږ دی چې داسې ځوانان چې هغه په خپل وطن او خپل منطقه کې داسې پیاوړې پاروجي په کار چولې دي یا یې سر ته رسولې دي یا نوې پلان ورته لري، د هغو ملي ور وتړو تر څو هغه نه امید نه کو.
یاد دیوی څمکنی د پکتیا په لویدیځ کې د خیبر پختونخوا له کورمې سره پر پوله پرته هغه شنه او سمسوره سیمه ده چې هوار ځمکې یې لږې دي او ډیری خلک یې د غرونو او غونډیو په لمنو کې اوسېږي. په تېر کې د څمکنیو ولسوالۍ ډیریو کلیو ته لارې نه دي پخې شوي او خلک د ولسوالۍ له بازاره بیا تر خپلو کلیو او کورونو په تګ راتګ کې د سړکونو د خرابوالي د لاسه له ستونزو سره مخامخ دي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
د جمعیت العلماء اسلام پارلماني مشر د جنوري په 15مه د سېنات په غونډه کې ویلي دي چې په بلوچستان کې د خلکو د جبري لادرکه کولو عمل ډېر تیز شوی دی چې تورې په سمه یا ناسمه توګه د پاکستان په امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو پورې کیږي. بلخو د قانون وفاقي وزیر نذیر تاډر داغه په جواب کې ویلي دي چې د جبري لادرکه عمل د وزیر اعظم او ټولې کابینې لپاره یو لوی ننګونه ده. نو موري په دې مهال د حکومت د هغو اقداماتو یادونه وکړه چې د ستونزو د هوارولو لپاره پورته کړي دي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک راکوي.
د پاکستان حکومت منلې ده چې د خلکو جبري لدرکول په ملک کې لوی ستونزه ده. د پاکستان په سینیټ کې په 15 جنوري د جبري لدرکیو په مسله خبرې وشوې. په سینیټ کې دا مسله د جمعیت العلماء اسلام پارلماني مشر کامران مرتضی راپورته کړه. هغه په بلوچستان کې د امنیت په اړه خبرې کولې او ویل چې په بلوچستان کې خلک د جبري لدرکیو په ضد احتجاجونه کوي او لوی لارې وتړي چې په نتیجه کې د ځینو سیمو اړیکه د سوسو او نویو دپاره د نور ملک نه وشلېږي.
تاسو
به دې ته فکر کړی وي چې د 1300 ورځو که د 200 اونۍ ورسې د خلکو پروتکولو عمل ډېر تیز شوی دی. د خلکو د پروتکولو نه مطلب د هغوی په ناکامنو توګه جبري لدرکه کول دي او د دې الزام په صحیح یا غلطه توګه په امنیتي ځواکونو او استخباراتي درو لګي. د دې په جواب کې د بلوچستان لوی لارې د 200 ورځو دپاره وتړل شي. دوی د خلکو پروتکولو عمل نه پرېږدي او خلک لارې بندول نه
پرېږدي.
کامران مرتضی وویل چې د مچ په سیمه کې د 200 ورځو دپاره د حکومت واک نه و او دغه شان پېښې بیا په زهري او مستوم کې هم وشوې. هغه وویل چې بلوچستان کې داسې پېښې پیښې اوس هر ورځ کیږي او الزام په هغه ځواکونو لګي چې د مرکز د امر لاندې کار کوي. په نتیجه کې بلوچستان او د بلوچستان خلک د ریاست نه لرې کیږي، خو چاته د دې خبرې احساس نشته. د کامران مرتضی د خبرو په ځواب کې د قانون وزیر نذیر تارڼ وویل چې د جبري له درکیو ستونزه ډېره پخوانۍ ده او ډېره پیچلې هم ده. د دې اړیکه په ملک کې د بهرنۍ لاسوهنې او د ترګرۍ په ضد جنګ سره ده. هغه وویل چې کامران مرتضی په خپله هم د پارلیمان د هغه کمیټې غړی و چې حکومت جوړه کړې وه او د جبري له درکیو ستونزو حل کولو دپاره یې بلوچستان او پېښور دورې هم کړې وې او ډېر کار یې کړی و. هغه وویل چې په ملک کې جبري له درکۍ د وزیر اعظم او د ټولې کابینې لپاره لویه ننګونه ده. موږ د جبري له درکیو دپاره جوړ شوی کمیشن بدل کړو. یو محنتي او ښه کردار لرونکي د سپریم کورټ ریټایر جج ته مو دا ذمهواري وسپارله. د کمیشن صوبایي غړي مو هم بدل کړل. د لدرکه شوو خلکو د کورنیو دپاره مو د 50 لکه مرستې اعلان هم کړی دی. د دوی د کورنیو غړو ته مو د جایداد د انتقال او نورو کاغذونو په جوړولو کې اسانتیا برابرولو دپاره قانون سازي هم کړې ده. په اسلام آباد کې د جبري له درکیو په ضد کارکوونکي سازمان ډیفنس آف هیومن رایټس مشر امینه مسعود جنجو مشال رډیو ته وویل چې هغه د حکومت او د کمیشن د کار نه بالکل مطمئنه نه ده، ځکه چې هر کال د جبري له درکه کسانو شمیر زیاتیږي او له درکه کسان نه موندل کیږي.
14 سال پہلے 135 کیس سے یہ سٹارٹ ہوئے تھے.
سوارلس کالا پخوا پا ملک یو سل 15 کسان جبری لدرک ہو خو اس داشمیر تر لس زرو زیاد. ہر اورز دا پاکستان خلق لدرک کیگی او دا دوی کاروبار روان دے. دا خلق و جبری لدرک کولی خطرناک جرم دے خودوی تر اوسا دا دے مخنیوائی ندے کرے. دے کمیشن دا اوسا و سلور سر بخ لدرک کسانو پارا امر کرے و چھ حاضر یہ کرے خو خغا حاضر نشول او دوی نور سا عملی گام ہم پرتا نکرو.
اس کی اوپر عمل درآمد نہیں ہو.
دا یادوان ورزا چھ حکومت پا 2000 کال کے دا جبری لدرکیو دا پلٹنو دا پارا یو کمیشن جوړ کړی و. کمیشن ادعا کوي چې د 2000 لدرکه کسانو قضیه یې هواری کړی دي، خو د لدرکه کسانو کورنۍ وایي چې کمیشن د هغوی درک نه دی لګولې. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې په زوره د بے درکه کسانو پلټنې حکومتي کمیشن ویلي چې له 2011 کال څخه 2024 کال تر پای د بے درکه کسانو 10,475 مقدمه ورسره درج کړل شوې دي چې 8,214 یې پکې هواري کړي. خو د پاکستان بشري حقوقو کمیشن بیا وایي چې حکومتي کمیشن د جبري بې درکه کسانو په معاملو کې د ذمهواري په تعین کې پاتې راغلی دی. په دې اړه زموږ همکار شاهین بونیری د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې له مشر اکبر خان سره مرکه کړې او په سر کې ترې تپوس کړي چې د بې درکه کسانو د پلټنې حکومتي کمیشن کار څومره د ډاډ وړ دی.
خلکو پتا لگول او بیا دا اگلی ذمہ داری شفٹ کولی نو دے دے وخی چی دے کم کیسز کلیم کئی کنا دے پچا باندے افسا ذمہ داری لگا پوری فکس کری نا آیا دا اگلی سری بیٹ رہو تی کنا
اوس ډیر خلک چې دی چې هغه د خیبر پختونخوا نه ورکتی او هغه د بلوچستان نه ورکتی او مونږ چې د حکومتي یا امنیتي چارواکو خبرې اورو نغې وی چې مونږ کمیشن جوړ کړی دا معاملې به هواره شي او دې کې ځینې خلک د سیدی چې هغه نور ملکونو د تللي گاونډي هیوادونو د تری دي جنگونو د بیا پتن لګي چې هغه مړ دي کې ژوند دي نو دا دریست تاسو څنګه ګوره؟ اس جی کمیشن پتہ تازہ راپور کی ویلی دی چې 2011 نا تر کال 2024 دسمبر میاشتې پوری 10,475 د دې سره دغه مقدمه یا کیسونه جمع شوی وو. په دې کې دی 8,214 معاملی چې دی د هواری کړی دی، خو دغه باوجود مونږ ګورو چې په بلوچستان کې او څنګه تاسو ذکر وکړو پښتونخوا کې د خلکو احتجاجونه روان دي، نو د دې مطلب خدا نه دی چې ګینه د شمیري ډیری دی.
ما تاسو دا یو کیسه ورته چې دا دغه کې چې پاگ کی سنا کمیشن کا پتم لگے دلی انٹرمنٹ سینٹر کی بدن کی مروت کی انٹرمنٹ سینٹر کے مطلب
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې د حکومت تر نیولو وروسته په موسیقي بندیز لګولې دي. زیاتره هنرمندان د ژوند خوندي کولو لپاره نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. طالبانو د واکمنۍ په وخت د موسیقي ډېرې آلې ماتې کړې دي. اوس د افغانستان د موسیقي ملي آله او د نړۍ په کچه پیژندل شوی رباب له خاموشه کېدو سره مخ دی. خو په کابل کې د ګوتو په شمیر پاتې هنرمندان کوشش کوي چې د رباب نغمې ژوندی او د وطن سندرې غږېدلې پاتې شي. په دې اړه د فرانس پریس ایجنسی رپورټ بشیر ګواخ پښتو کړی دی چې د رباب په نغمه شروع کیږي.
د کابل هنرمند مجید په رباب کې مشهوره سندره دا زموږ زیبا وطن دا زموږ لیلا وطن غږوي. خو په هغه وطن کې د رباب لپاره نور ځای نشته. د 2021 کال د اگست له 15مې راهیسی واکمنو طالبانو پر رباب او نورې ټولې موسیقي بندیز لګولې دي. له دې وجې ویره ده چې هنرمندان به د اقتصادي ګټې وټې دا لوی وسیله وبیلي او د نړۍ په کچه مشهوره د موسیقي د آله په افغانستان کې نوره خاموشه شي. هنرمند مجید وای په ډېره ویره او خواري خپل رباب ژغورل دي.
طالبان زموږ کور ته راغلل، زه وویرېدم او رباب مې پټ کړ. په 10,000 افغانۍ مې اخیستی. که طالبانو را مات کړی وای زه به ډېر خراب کړی وم. بیا چې طالبان ولاړل او رباب مې راواخیست لږ مات شوی و. په کابل کې د جوړولو خلک نه و، ټول وتلي دي. خو خیر نقصان لږ و، ما پخپله جوړ
کړی.
د افغانستان رباب دومره مشهوره او ارزښتمند دی چې ملګرو ملتونو په هنري اساسو کې شامل کړی دی. د طالبانو تر واکمنۍ د مخه هنرمندانو په کنسرټونو کې په مسلکي توګه او ځینو خلکو په کلو بانډو کې شوقیه غږاوه. خو طالبانو تر واک اخیستو وروسته د موسیقۍ آلات مات او ځینې هنرمندان بندیان کړل. له دې وجې ګڼ سندرغاړي او موسیقاران هیواد پر خودو ته مجبور شول. خو هغه هنرمندان چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي وایي موسیقي باید مړه نشي. په دوی کې ګلاغا هم دی چې په بنای رباب د افغانانو ویاړ دی چې باید ژوندی وساتل شي.
تنها چیزی که
رباب غږولو ته هڅوي هغه خپل وطن ته ورکړه او خدمت دی. موږ باید پرې نه ږدو چې زموږ هنرونه هېر شي. دا زموږ دنده ده چې ځایي سازونه همغسې بل نسل ته ولګدوو لکه څنګه چې زموږ نیکونو موږ ته رارسولي دي، بې له دې چې په غږولو کې یې څه فرق راولو.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هغه هیواد دی چې موسیقي پکې په رسمي ډول بنده ده. دوی دا کار غیر اسلامي بولي. خدا نه وایي چې د کعبې لرونکي سعودي عرب په شمول د نړۍ سلګونه نور اسلامي هیوادونه ولې له موسیقي سره ستونزه نه لري. البته د طالبانو پر بندي سربېره هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې رباب جوړونکي شته دي. دوی وای اکثر ربابونه په بهرنۍ او هوادونو کې افغان او نور موسیقاران اخلي. دغه کار دوی ته هیله بخی چې د طالبانو پر محدودیتونو سربیره هم وای چې د رباب موسیقي به په تت یا لوړ आवाज همیشه غږیږي او خاموشه به نشي.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.